د امریکا د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی کابل ته تللې او هلته له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره کتلی دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د دیار لسواتنه ویل مریض کال د لومړی شپږ میاشتو ریپورت خي چې په دغه موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې شپږ زره څلور سوه واتیا تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران سره یوځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. په خبرونه کې پر هغه مسلو سربیره چې یاد مو کړی نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچانو پر کېږدۍ د وسلوالو د راکټ د یوې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون د درې تنو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د زابل چارواکي وایي د وسلوالو په راکټي بریدونو کې دیارلسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان په نښه کولو په هدف پر دغه کاروان د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې راکټي بریدونه وکړل چې د راکټ دوې مرمۍ په سیمه کې د کوچیانو پر کېږدو ولګېدې. خغلی سیال په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه وویل
دغه وارونه او راکټونه چې دوی په کتار باندې وارول هغه راغلي دي. دوه دانې په دوه کې ګډیو کې نښتې دي چې دیارلس تنو ته مرګ ژوبله اړولې. شپاړس تر اوسه پورې موږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسېدلي دیارلس دي. درې تنه شهیدان لرو، لس ټپیان لرو. په شهیدانو کې یوه میرمن ده، یوه کوچنۍ ماشومه جلۍ او یو هلک دي، او په ټپیانو کې ښځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل دي.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته انڅه نه دی ویلي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. البته دا خبره د بغلان چارواکو کړې ده. دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په ډنډغوري، ډنډ شهاب، بودین او کلګي کې پیل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند د دغو عملیاتو په اړه فواد امان ازادي راډیو ته وویل
تا اکنون ساعت و اراضی زیادی از وجود طالبا هم در دندخوری هم در دند شهابالدین و کلگه پاکسازی شده. ده ها طالب
تر اوسه پورې ډیرې سیمې په دندخوری، دند شهابالدین او کلگه کې پاکې شوې. لسګونه طالبان د هغوی د مهمو قمندانانو په ګډون وژل شوي دي. د ښاغلي امان په وینا دغه عملیات به په بغلان کې تر هغو دوام وکړي چې دا ولایت بشپړ له طالبانو تصفیه شي. دفاع وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شوو د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال والي قاری بختیار او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ابازک کلي کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر وژلی دی. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وژل شوی مشر چې رحمت الله یاد کړی او ویلي چې د هغه په وژلو سربیره دغه راز په دې عملیاتو کې یو اراده موټرسایکل او یو شمېر پوځي تجهیزات هم د پولیسو لاسته ورغلي. ښاغلي احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وژل شوي او همدا شان د دې ولایت په مدغې ولسوالۍ کې څلور کسان د وسلوالو سره د اړیکو په تور افغان ځانګړو ځواکونو نیولې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر د خروار ولسوالۍ عملیاتو کې وژل شوي کسان ملکي وګړي بللي، خو د نورو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیز خبری کانفرانس کې چې له دولتي تلویزیون خبرېدې څرګندونې کولې وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های ترکی در سوریه است؟ این غیر قابل قبول هست و همونچون که عرض کردم مثلا به تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.
تیرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په مقر ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کرد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. سبا د ترکیه د مقت اوربن مهلت پای ته رسیږي. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه 5 ملکیان او 3 سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي چې د بېګنۍ او وړمې شپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ وین جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله. ویویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکیانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او 15 نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستان پاکستانیو سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي، خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپواره سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی سترګې ته په لارې دی چې د اکتوبر له 23 تر 24 پورې په سوچ کې د روسیې افریقا د لومړۍ سرمشریزي کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پوځي او سوداګري همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات سره تبادله کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کې دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
درنو دوستانو ستړي مشي، خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو ډاټ کام کې تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې بشری مرګ ژوبله د ناورین تر کچه رسیدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د 1490 لمریز کال د لومړۍ شپږو میاشتو راپور ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6478 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کړې دي چې دقیقې شمېرې به یې وروسته په یو رپورټ کې واورو. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی کابل کې او دغلته د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره کتلي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج لا هم نه دي څرګند او همدارنګه د بلخوانه د سولې خبرې هم دي. د مشان په کابل کې د دغو افغان چارواکو سره په کوم مسلو غږېدلی رپورټ پیلرو. همدارنګه به د سیاسي چارو له یو څېړونکي احمد سیدی سره مرکه هم پی درواورو. دا هلمند عالمانو د ننګرهار د هسکی مینی په جمعات کې د جمعې د ورځې برید غندلې دي. په دې اړه به هم ریپورت ولرو. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې 19 پروګرامونه چې د مشمنو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام دی در اورو او همدارنګا د سپورت 19 پروګرام د لوبل میدان هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د 1490 لمریز کال د لومړۍ شپږو میاشتو ریپورت ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6478 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوازې د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا 100 تنه ملکي وګړي په هسکه مینه کې په یو جومات کې د چاودنې پر مهال مړه او ټپیان شول. لږ تر لږه اویا په دغه جومات کې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان دي. له بلې خوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر وایي چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې سبب شوی چې ملکي تلفات زیات شي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
دغه راپور خی چې په افغانستان کې د 1990 لمریز کال په لومړی شپږ میاشت کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې 1601 تنه ملکیان وژل شوي او 3,800 تنه نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې دا شمیرې د 1990 لمریز کال د همدې مودې په پرتله 8.6% زیاتوالی ښیي.
از مجموع 6487
د ملکی وګړو د ټولي مرګ ژوبلې کچا 6,408 تنه خودل شوی چې د ډلې 3,408 نارینه، 1,508 خزي او 1,408 ماشومان وژل شوی او یا ټپیان شوی. خو د 1,001 تن نور وژل شوی جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی.
راپور ښیي چې له ټولي مرګ ژوبلې څخه 15% د طالبانو لخوا، 3% د داعش ډلې، 11% د دولت د ملاتړو ځواکونو، 10% د نامعلومو لورو او پاتې شمېر ملکي مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو له امله رامنځته شوې ده. دغه ارقام د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د کارکوونکو له لورې راټول شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په 10 په یو رپورټ کې د ملکی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو. طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړای پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. خو موړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر عزیز احمد تسل وی په جګړه کې د خېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې لامل شوي چې ملکی تلفات زیات شي.
غلط پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې ملکی تلفات زیات کړي دي. جګړې هغه قوانین چې باید مراد کړي وو، چې جګړه ښارونو ته رسېدلې ده، مخنیوي لپاره په کار ده لوری بدل شو، جګړه ودرو.
دغې ادارې د افغانستان د جګړو لښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکی مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د ملکی مرګ ژوبلې تازه بېلګه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري کلي په جومات کې د تېرې جمعې پېښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول 3 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د 1990 هجري لمریز کال د لومړی شپږ میاشتو رپورټ ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې 6,408 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا سو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم بیا کابل ته ځو. د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسی کابل کې وه. دغلتې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. اغلی پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. واصل وصال له کابله تفصیل راکوي.
له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره د امریکا د کانګرس د مشر په لیدنه کې تر ډیره تمرکز پر سولې او د جګړې پر سیاسي حل لارې وو. د ولسمشر مانیس خرسنیو ته پاستول شوې لمه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له نانسی پلوسی او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې سولې لومړیتوب دی، خو هغه سوله چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي او د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. د لمه له مخې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې سر ګنده کړی چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور د نویت څرنګواله د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوو تړونو پورې اړه لري او په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د څرنګوالي د هر تصمیم په اړه بحث وشي. په هغه بیان کې چې کابل ته د نانسی پلوسی په مشرۍ د دواړو ګوندونو د وکیلانو په ګډون د پلاوي له سفر وروسته خپور شوی، پکې ویل شوی چې اغلی پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارکس پر سره چې پرون کابل ته ورسید او همدا همدارز له پوزي قومندانانو او سرتیرو سره هم کتلی دی. د نانسی پلوسی په مشهد د امریکا د کانګرس پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبد الله عبدالله سره هم کتلی دی. د اجرایي ریاست مرستيال وین امید مسام مازد رادیو ته ویل چې اجرایي رئیس سره د نوموړي په لیدنه کې دوړ لوريو د افغانستان پر روان وضعیت او د تروریزم سره د مبارزه پر سرنګوالي خبرې ترې کړې دي.
امریکا به عنوان دوست
استراتیژیک افغانستان دی. وای امریکا د افغانستان د استراتیژیک ملګری په توګه د چارواکو سفرونه او ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په ځانګړي توګه د افغانستان پر روانو اساسو حالاتو کې اغلی پلوسی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر درلود ټینګار یې وکړ چې امریکا په هیڅ صورت راهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ځان لپاره یو امن ځای جوړ کړي او له دې ځایه مختلف هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا وګواښي.
ایالات متحده امریکا تهدید کنه.
د ښاغلی مسم په خبره د امریکا د کانګرس مشر په دغه کتنه کې ویل دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي، خو دغه هیواد د تیر وتل سکلونو د لستراوړو خوندیتوب هم ورته مهم دي. خو د چارو پوهان بیا افغانستان ته د امریکایي چارواکو د وروستیو سفرونو په اړه څه نظر لري؟ د چارو پوه احمد سیدی:
د کایند افغانستان د وضعیت نه تشویش لري. یو دا چې انتخاباتي ریاست جمهوری نتیجه به څنګه سي؟ آیا بیرته چې د مثال خبرې اترې آغاز کېږي دولت افغانستان په دې باره کې څه دیدګاه لري؟ بیا د جنګونو تلفان هم په افغانستان کې زیات شوی. دل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی، یعنې هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیول شي باید د امریکایان د ضربین نه لرې نه وي.
له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو پر اغیز او د سولې د بهیر پر اتلونکو پړاوونو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. خو د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې هغه خبرې اعلان کړې چې له ده سره ملو ویلي امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی کابل کې وو، دغلته د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. اخوا ته د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې په دې وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو سفرونه له دې امله زیات شوي چې د افغانستان په وضعیت کنټرول ولري. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته زیات شوي دي.
دا چې موږ چې امریکایان د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري، یو دا چې انتخاباتي ریاست جمهوری نتیجه به څنګه سي؟ آیا بیرته چې د مثال خبرې اترې آغاز کېږي دولت افغانستان په دې باره کې څه دیدګاه لري؟ بیا د جنګونو تلفان هم په افغانستان کې زیات شوی. دل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی، یعنې هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تصمیم نیول شي باید د امریکایان د ضربین نه لرې نه وي.
بله سیدی صاحب، دغه سفرونه څه مرسته کولای شي د افغانستان د روان وضعیت او حالت سره؟ یو خوا د انتخاباتو مسلې دي، بلخوا د سولې خبرې اترې دي، بلخوا د افغان چارواکو رهبرانو ترمنځ کشمکشونه هم دي. دغه سفرونه څه مرسته کولای شي دغه حالت سره؟
بله، د لیدرشپ رهبرانو په منځ کې کشمکشونه شته، اما د امریکایانو تلل او رسمي دا تحصیل لري چې امریکایان افغانستان نه دي هیر کړي، یعنی په افغانستان په اوضاع باندې متوجه دي، دقت کوي، نه غواړي چې د کنټرول له لاس خلاص شي. چې امریکایان توجه ونه کړي هغه تشویش لري چې افغانستان وضعیت بحراني شي، له کنټرول له لاس ووځي. بیا دا یو امیدواري ده چې امریکایان تر اوسه تر سیور لاندې دا وضعیت نیولی، کوشش کوي چې دا وضعیت مهار کړي، مدیریت.
د انتخاباتو په بهیر کې هم د بیلابیلو لوریو د مداخلو خبرې اترې کېږي، د سفارتونو او د بیلابیلو نورو هیوادونو د مشرانو. څه فکر کوئ چې دغه امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي دوی یو نو غواړي چې د انتخاباتو بهیر داسې یو نتیجه ولري چې ټولې خواوې پکې راضي وي، دغسې یو هڅه کېږي؟
یوازې جانبست امریکا سفیر نه دی تللی، کمیشن انتخابات د ایران سفیر دی تللی، د انګلیس تللی، رئیس سفیر دی اروپا تللی، د کانادا سفیر دی تللی. بیا نه مملکتونه چې دلته پیسې ورکوي خامخا غواړي چې نظارت هم وکړي، اعلان کړي نه دا فرمان دا یو واقعیت.
احمد سیدی د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی وو چې د کابل ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ له ازادي رادیو نورې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیل کیږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. افغان ماسلان غنستون ځل دي خو وستون ځي هغه مهالم د چې کله دوی له پانتونونو فارغ شي تر ډیره پوري بیا اسناد او ګرځي او تحصیلي اسناد ورته په وخت نه ورکول کیږي. فیروزی عزیزی په دې موضوع باندې یو ریپورت جوړ کړی چې د یو افغان ماسل په څرګندونو پیلېږي.
نو موږ نه درته دپم وخت در دلته فرصته مو کنه ما دیو بچا په ځای باندې کار کول خو ما اسنه نه درته نه درلو د چیزه
الترسمه سیلاب دوه کال وړاندې د خوست ولایت د شیخ زاهد پانتون له اقتصاد په هنځي څخه فارغ شوی دی خو اسناد یې یو نیم کال وروسته له فراغت نه ورکړل شوی او د خبره په دې موده کې زیات کاری فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
موږ بار بار د خپل ډیپلوم د اخیستلو هڅه کړې ده خو موږ تقریبا یو یا یو نیم کال وروسته خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. البته چې دا یو دولتي پانتون هم دی خو بیا هم موږ د ډیپلوم او ترانسکریپ ترلاسه کولو کې یعنی یو تر یو نیم کال پورې ځن کړی دی. همداسې زما نور ملګري هم شته چې حتی تر اوسه هم خپل ډیپلوم نه دی اخیستی. په دې یو یو نیم کال کې موږ ډیر کاري فرصتونه لاسته ورکړي دي.
سیلاب اوسمهال اوسګار دی. دای وای ډیرو ادارو ته مراجعه کړي خو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اداره پلیسی هم فارغ شدیم. سال 96 تقریبا دنبال کاریابی بودیم که هیچ نتیجه مثبتی یا قناعت بخشی حتی برای خودم.
محمد حسن چې په کابل پانتون کې د اداري او مدیریت په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او ماستری یې په خصوصي پانتون کې کړي وایي نه یې اسناد ترلاسه کړي او نه هم دنده لري. دای بیا پر ځینو خصوصي پانتونونو انتقاد کوي چې خپلو حقیقي محصلینو ته په خپل وخت اسناد نشي ورکولای خو خیالي محصلانو ته بیا د پیسو په بدل کې جعلي اسناد ورکوي.
د خصوصي بیشتر فعلا کورس است، یک بزنس است.
یو شمیر خصوصي پانتون موسمه سوداګري پیل کړي. سداسي پانتون پیژنم چې اسناد پلوري د لیسانس او د ماستری خو دولتي په هانتونو کې بیانور سنځل کړي لکه درسونه به کیفیت او تعصب شته چې محصلین ورسره مخ دي.
درس شون معلومات شون هم کو.
محمد حسن له اړوندو په هانتونو او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه د محصلینو د اسنادو د جر تای مراحل په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتون کوي. تر دې وړاندې هم په دې اړه په وار وار شکایتونه شوې دي خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې ستونزه نشته او هغه محصلین چې د اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډیر ځان سره مخ کیږي مقتدی مراجعه وکړي. دا د وزارت ویان فیصل امین
پوزات کې ستونزه نشته په یو هفته کې خلاص کیږي. هر محصل چې اسناد د دوه میاشتې درې میاشتې نه دې ځان کیږي هغه کولی شي چې وزارت ته رسمي شکایت ولیکي راشي وزارت ته چې موږ یو لاره د حل ورته پیدا وکړو.
ښاغلی امین وایي یو شمېر محصلین په خپله مونوګرافونه ناوخته دفاع کوي چې دا بیا د نورو محصلینو د اسنادو د ورکړې بهیر هم ځنډوي. خو شته داسې محصلان چې وایي د دوی په پوهنتونونو کې آن د دوو کلونو د فارغ شویو محصلانو د فراغت غونډې یو ځای نیول کیږي او په دې ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ورکړې د دوو میاشتو قانوني موده تر 12 میاشتو پورې ځنډیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دا افغان ماسلانو دا تحصیلي اسناد په ترلاسه کولو کې مو دا زند دا ستونزې پاړه ریپورت واولید. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. تازه په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو یو سیال ټیم د ثبات او همپالنې د ټیم چې مشري اجرایي رئیس عبدالله کوي دا کړې ده چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینې قلفونه مات شوي دي او دوی همدارنګه په ځینو کسانو هم تورونه پوري کړي. زما همکار واصل وصال په کابل سټوډیو کې دی. وصال صاحب، له تاسو نه به هم د دې تورونو په اړه او هم په دې اړه چې خپل کمیسون او امنیتي ادارې څه وایي معلومات واورو.
ډیره زیاته مننه ان سب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د ثبات او اهم پالنې ټاکنیس ټیم نن شپه وړاندې خبري ناسته لرله او په دغه خبري ناسته کې دوی وویل چې د شپې څه باندې 9 بجې د کمیسون هغه ډیجیټلي مرکز چې د چرته چې رائے دی او ټوله ډیټا خوندي ده دغه د دروازې قلفونه مات شوي دي. دوی د ټاکنو کمیسون د درلین شاه مشر حبیب الرحمن ننګ او د ټاکنو کمیسون امنیتي سلاکار په دغه موضوع کې تورن کړل. دوی ویل چې دوی په دغه موضوع کې لاس لري او دوی غوښتنه وکړه چې د دغو کسانو دندې دي وزندول شي او دوی په دې برخه کې د سیرونو او تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه سو دغه موضوع معلومه شي چې بل اخره دغه کار کې شوه وینو د سه هدف په موخه شوه دی او هدف سو اول دغه کار تر سره شوه دی. دوی ویل چې دوی ورغلی او کمیسون ته او دغه موضوع له نګدي هم لیدلې او دوی ته د نو سرچینو هم معلومات ورکړي چې دغه یو کار شوه
کمیسون او دغه تا امنیتي ادارې چې د کمیسون دوی پیدا لري دوی څوي
د انتخاباتو کمیسون ان سب دغه موضوع کاملا رد کړی دا او ویل دي چې دغه هیڅ کار نه ده شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې دا یوازې ادعا ده او دغه موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کلکه توګه باندې رد کړی ده. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت هم د کمیسون په چارو کې هر ډول مداخله او لاسوهنې رد کړی دي. دوی هم سود قیوړان دي یو اعلامیه خبره کړه د کورنۍ چارو وزارت ویان او دغه ویل چې موږ یوازې د انتخاباتو د امنیت د ساتلو مسولیت لرو موږ په هیڅ ډول د کمیسون په چارو کې مداخله نه کوو. نو کمیسون او د کورنۍ چارو وزارت دواړو دغه موضوع رد کړی دی. یوازې د ثبات او همپالنې ټیم دغه اداره لري چې ګوندې په دغه برخه کې امنیتي سلاکار او ځینې پولیسو او درنشا لاس لرله ده. انسب
ډیر زیاته مننه کوو. واصل وصال و چې له کابل د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم دغه اداره په اړه ریپورت راکوچوي. دا انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې هغه ته چې ډیجیټلی مرکز دی یا چیرې چې ډیجیټلی معلومات ساتل کیږي کلفونه یې مات شوي او دوی همدارنګه د دارالانشا د یو شمیر چارواکو په شمول امنیتي چارواکي پکې تورنۍ. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشرتابه د ادعا په بشپړه توګه رد کړی او د کورنیو چارو وزارت چې د امنیت په برخه کې همکاري کوي هغوی هم په دې برخه کې لاس لرل رد کړی او دایم رد کړی چې ګوندې داسې څه دی په کمیسون کې شوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ایران په سوریه کې د ترکیه له پوځي حضور او د دې هیواد په شمالي سیمو کې د دې هیواد د پوځي پوسټو د جوړولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. ترکیه ویل چې پولیس تنځ دي د سوریه په شمالي برخه کې چن خره غواړي پکې و خوندې سیمه رامن سکړي پوځي پوسټي جوړ کړي. نوریاس نوری را سره په استډیو کې نور تفصيل لداورو.
ایران په سوریه کې د نن ورځې ترکیه د پوځي پوسټو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پولیس درنوي باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په 19 خبری کانفرنس کې د دولتي تلویزیون خبرې د څرګندونه کولې ویل چې د سوریه او ترکیه ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماټیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیه د پوځي پوسټو د جوړولو مخالف دی او د سوریه د ځمکني بشپړتیا درنوي باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه های ترکی در
که در سوریه په خاوره کې ترکیه پوځي حضور ده یا په سوریه کې ترکیه د پوځي پوسټو جوړول دا د نمنلو ول دی او همغه چې می ول هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت تیرې ده. تیرونی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درې دوسر موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړي وکول شي له دې سیمې ووزي. د ته په پام سره چې د ترکیه د معقد اوربن مهلت سبا سیشن به پای ته رسیږي د سوریه کورد ځواکونو چارواکو ویلي چې لیواله دي چې د امریکا په منځګړیتوب د رامست شوی اوربن د رعایتولو لپاره د سوریه له شمالي برخې خپل ځواکونه وباسي. خو په دې شرط چې د ترکیه په مشرۍ ځواکونه په سیمه کې پاتې کورد ځواکونو او ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د جګړې له سیمې ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون یکشنبه وویل چې انقره نه غواړي چې یو کورد وسلوال هم په هغه خوندي سیمه کې پاتې شي چې ترکیه د رامنځته کولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر دغې مسلې له روسیې سره چې ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي جنګېږي خبرې وکړي چې کورد ملیشې د سوریې له منبج او کوبانی سیمو وباسي. دغه راز ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
دوستانو له نوریاس نوری سره پاتې کیږو. وخت 4:30 بجې شوي. یو اربیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچیانو په کېږدۍ د وسلو